د وی وی ډیبا د دې ماخمنه خبرونه د اهمو رپورټونو سره ټکی په سواد کې د سیاسي ګوندونو قامي جرګې ویلي اوس خلک راوي شوي او کڅو کو غواړي چې سواد ته بیرته ترهګر ورولي نو دوی به مقابله کوي په دې جرګې کې ټول سیاسي ګوندونو برخه درلوده بغیر د تحریک انصاف د بلوچستان په هرنایي کې هم د ټولو ګوندونو مشتمل احتجاجي پرلت روان دی او غواړي د هغو حکومتي کسانو په ضد مقدمه درج شي چې تلور ورځې وړاندې په یو لاریون ډزې کړې وي په بلوچستان کې کابینې د لادراکشو کسانو د ستونزې حل کولو دپاره د یو آزاد پارلماني کمیشن جوړولو فیصله وکړه او په افغانستان باندې د طالبانو د قبضې یو کال پس د بشری حقوقو فعالان پخوانی حکومتي کارکنان او سیاستوال وایي د طالبانو واکمنۍ افغانستان ته لوی نقصان اړولی دی د افغانانو خبرې به واوري نور رپورټونه به هم ولرو په دې هیله چې د پروګرام تر پایه زموږ سره مل پاتې شئ منو ولیدم کو او ورزم کو سړی مشه په خیر راغلی دا وخت په پیښور کې د ماخوستان لاس په کابل کې د ماخوستان نه نیم او دلته په واشنگتن ډي سي کې د غرمې یو بجه ده زه فواد لامیم او دروانو چارو د خبرونه د واشنگتن ډي سي نه تاسو ته وړاندې کوم د خیبر پختونخوا صوبې په سوات سیمه کې د سیاسي ګوندونو یوې قامي جرګې ویلي کده یاد سیمې ته څوک ترهګر بیرته وروستل غواړي نو دوی به مقابله کوي په جرګه کې د صوبی واکمن ګوند تحریک انصاف پاکستان ګډون نه دی کړی د جرګې غړو ویلي په خپل خاور باندې نه ترهګر او نه هم بد امنی مني او هغو دا هم ویلي چې دا هغه پخوانی کلونه نه دی بلکې اوس دوی راویښ شوی دي فیاض ظفر دا رپورت د سوات نه را لېږلی دی
دا سوات قومي کانفرنس کې د سوات مشرانو فیصله کړې ده چې هغه په خپل خوره پوخ امنیت غوړي او په خپل خوره نور ترهګری یا ترهګرو پر حدود ته هیڅ جوړ تیار نه دي دا عام ولست مال او جان حفاظت د حکومت ذمہواری ده او حکومت د خپل دا ايني ذمہواری په هر حال پوره کړي دا ونګانې د سوات قومي جرګې لاړه راوختې شوې سوات قومي کانفرنس ته مشرانو په خپل و کې اوپړې کانفرنس کې د سیمه مشرانو د ټولو سیاسي ګوندونو نمائندګانو او د ټولو فعال تنظیمونو غړو ګډون وکړو دا کانفرنس ته ورځ د مټي تحصیل په کنالاغر کې د طالب وسلوالو د موجودګۍ نه پس د سواد په حالاتو او په امنیتینګ ساتل د لپاره سواد قومي جرګې راغوښته وو د سواد قومي جرګې د کلندې کمیټې غړی مختار یوسفزی دی وځوي
موږ دا خبره کوو دا جرګه چې دا د ملته هر اوسیدونکو د سر مال او عزت تحفظ د ریاست ذمہواری ده ریاستي چې کوم ذمہواری اداري دي هغه باید خپل ذمہواریانه پوره کړي د سوات خلکو ته د سر مال او د عزت تحفظ ورکړي دا مذاکرات د دې موږ مزمت کوو په دې مزمت کوو چې دا مذاکرات باید پارلیمنت کړي وي د پارلیمان د لارې شوې په دې کې صوبې اسمبلی هم په حمایت کې اغستې شوې د سواد خلک هم له دې مذاکراتو نه خبر شوې خلکو کې شکوک دي شوبات دي پر ریاست باندې هم د ریاست په ادارو باندې هم
سواد قومي کانفرنس کې په کرنل سیمه کې د طالب وسلوالو په موجودګۍ د حکومتي ادارو غندنه وشوه او وینګون کووی چې حکومتي ادارې د خلک خبر کړي چې د باړ لګې زوروسو څنګه د افغانستان نه طالب وسوال د افغانستان په پولا راووختو کانفرنس او وینګون کووی چې په کال 2018 کې طالب وسوال د اسلام په نوم په چلول سواد ته راوښته شو اوس وخت بدللې او ګسوک سواد کې بیا ترهګری یا ترهګر راوستل غواړي نو د سواد کوم با نه په خپل خوره ترهګر پرېږي دي او نه ترهګری دا سواد کوم جرګې ته کارندا کمیټې غړي شیرشاه خان وایي
هغه وخت کې خود اسلام په نوم باندې یو आवाज پورته شو او زموږ خلک چې هغه به نه پوهېدو دا اوس چې کومه لبا ده په دې ټول سواد کې هم پوهېږي وړو کې هم پوهېږي لوی هم پوهېږي په غره کې هم خلک پوهېږي په اسمبلی کې هم پوهېږي خلک دې ته نور تیار نه دي
نو خلق به دې ته خبر رسی چې خلق براوزی د سرکونه ده او په سرکونه کې به سرداسله یو دریږي او خپل بچو وکړي.
وینا کون کوی چې د سواد خلکو په ډیر غټه مالی او ځانی قربانیانو باندې دلته امنیت قائم کړی دی او د سواد قام هیڅ چاته دا اجازه نه ورکړي چې په سواد کې د بیا بدامنی راشي. کانفرنس کې غوښتنه وشوه چې د امن لپاره احتجاج کوونکو باندې د پولیس لخوا شوی اف آی آر د واپس واخیستل شي او سوات موټر وی دی د زری ځمکو په ځای د سیند په غاړه په بنجرو ځمکو باندې جوړ کړل شي. د سوات قومي جرګې له اړخه د سوات قومي کانفرنس اعلامیه یا بیان به رسو جاری کولی شي. بل اړخ ته د صوبایي حکومت ویان ویلي دي چې سوات ته راغلي وسوال واپس شوي دي او په سوشل میډیا چې کوم خبرونه ګرځي دا غلط دي او هغه ویلي چې په سوات کې مکمل امن دی او خلک په آرام ژوند کوي. فیاض ظفر، وایس آف امریکا، ډیوا، سوات.
د سوات سربیره د خیبر پختونخوا په دیر او دین او نورو علاقو کې هم د وروستیو نا امنیو او یا هم د وروستیو غپی خوچ وسلوال په دینو ځایونو کې لیدل شوی دی، پراخې مظاهره یا احتجاجونه شوی، پلتونه شوی دی. د دغو لړۍ خبرونه په مینسټریم میډیا باندې په پاکستان کې ډیر لږ مخې ته راځي، خو په سوشل میډیا باندې خبرونه شته. دا چې دغه احتجاجونه یا دغه پلتونه اوس مهال په کوم کوم ځایو کې دي او دې ته اړوند نورې پوښتنې به زموږ خبریال فرید شینواری موږ ته جواب کړي چې همدا اوس د سکایپ د طریقه زموږ سره په پروګرام کې مل دی. فرید شینواری، ستړی مشي، په خیر راغلی.
ډېره مننه، خوشحال
شي. سلامات اوسې. اول که دا راته وایسي چې دا احتجاجونه په کومو سیمو یا علاقو کې ترسره شوي یا ترسره کیږي؟
ډیره مننه. کومنګ وګورو، دغه احتجاجونو لړۍ په هغه وخت کې پیل شو کله چې په شپږم اگست په دیر کې په کوم واکمن تحریک انصاف غوندې د هغه پارلماني یو غړي باندې یا د خیبر پختونخوا اسمبلی یو غړي باندې بریدو شو او په هغه کې کوم د هغه ژوبل شو. ورسره څلور کسان مړ شوي او درې کسان پکې ژوبل شوي وو. پس تاغه منګولی دل چې په اتم اگز باندې په سواد ځین سیمو کې یا په غریزو سیمو کې تحریک طالبانو ډلې غړي ولیدل شو او بیا ځینې داسې ویډیوګانې په سوشل میډیا یا ټولنیزو رسنیو باندې خپرې شوې چې په هغه کې طالبانو د پوز یو غړی ورسره ورسره چې کوم دی د پولیسو ډی اس پی او نور کسان نیولي وو او تللي وو. نو پس هغه نه د احتجاجونو لړۍ پیل شو. په وړومبۍ چې کوم احتجاج لړۍ واغه په لاندینی دیر کې پیل شو او لاندینی دیر کې چې کوم احتجاج کوونکي وو دغه احتجاجي مظاهره د امن کمیټه چې کومه ده د لاندینی دیر د غوي میدان د غي سوري نه لاندې را جوړ شو او په دې کې غوښتنه وشوه چې په لاندینی دیر کې د هدفي وژنې ودرولې شي، کومه چې د لیاقت علی خان باندې د بریټ شو او دغه غندنه وشوه. ورسره چې کومه کلنګونه اخشتل کیږي یا کلنګونو د پاره نامعلومه یا کسانو نه کوم ټلیفونونه راځي هغه مخنیوي غوښتنه وشوه. او د سره سره په سیمه کې امنیت وزا په ځای کولو خبره هم وشوه. پس تاغه نمونګولی دل چې په سوات کې کلنه طالبان ښکارا شو په 12 اگست د سوات سیمه خلکو او سره سره سیاسي ګوندونو غړو مدني فعالانو احتجاجي لارونی او مظاهره وکړه په خوځخېل کې او په دغه غوښتنه وشوه چې مونږ په دغه سیمه کې تحریک طالبانو غړي منلو ته بيخي تیار نه یو او دلته د حکومت کوټلي ګامونه اوچت کړي چې امنیت وځه پځی شي او طالبان دغه سیمه پریدي.
او یو خدا خبره ده چې دغه احتجاجونه تاسو د مختلفو علاقو یاد کړل، دوی خپل په منځ کې هم داسې مرتبط دي، یعنی په یو غږ باندې دا اوچت شوي او کار ځای جدا جدا خپل خلک دي، او بل د دې احتجاجونو برخوال څوک دي؟ د سیمې خلک دي، ګوندونه دي، عام خلک دي، کسان دي چې نقصان لیدلی، څوک دي؟
کومنګ وګورو په سوات کې کوم احتجاجونه وشو، په 12 اگست باندې وشو او ورسره نن هم یو غونډه را بلل شوی و په سوات پریس کلب کې. دین وړاندې کومګ او ګورو په لاندینی دیر کې دوه احتجاجونه وشو، یو په 14 اگست باندې پرون احتجاج شوایو، او دین وړاندې هم یو اونۍ وړاندې هم احتجاج شوایو. په دې احتجاجونو کې چې کوم برخه اخستون کې کسان دي، سیاسي ګوندونو غړي دي، په دې کې مدني فعالان دي پکې او کامی مشران دي. په دې کې په سوات کې مونږ ولیدل چې په احتجاج کې هغه کسانو برخه اخستې وه کوم چې په 2009 کې پوځي عملیات شوي یا کومه ترهګري وه، په هغه کې خلک ځپل شوي وو، کورونه وران شوي وو او د کورنیو غړي یې د لاسه ورکړي وو. زیاتره پکې هغه کسانو کزه به ذکر وکړم نو په سوات کې چې کومه مشرانو کې بیا مشرانه چې کومه کړې وه د احتجاج، هغه کې زید خان هم وو، او زید خان په هغو کسانو کې شمارل کېږي څوک چې کلک ادریدلی وو د طالبانو ته، او په هغه وخت کې هم سوات نو پرېښی. نو ټول داسې کسان دي چې دا څه ناڅه زیان ورته رسېدلی دی په تیر وخت کې چې کومه ترهګري وه.
او د حکومت د انتظامی او په خصوص د پوځي ادارو خبرګونونه دغه سي احتجاجونو ته څه دي؟ څه خبرګونی مخ ته راغلی دی په خوا یا اوس؟
مونږ او ګروپ دي واتو ورځ باندې نظر واچو، کله نه چې طالبان ښکاره شو په سواد ځینې سیمو کې، په دیر کې هم داسې راپورونه راځي چې الته هم ښکاره شوی وو، بیا په ټولنیزو رسنیو باندې چې کومې ویډیو خپرې شوې. نو پس ته هغه نه په حکومتي چارواکو باندې، که هغه مرکزی حکومت ته او که خیبر پختونخوا حکومت ته او که پوځي اداره ده، په هغوی باندې ډېرې زیاتې نیوکې وشوې او هغوی ته ډېرې ګوتې ونیول شوې چې دوی ولې خاموش غلي پاتې شوي دي په دې هر څه باندې. په داسې حال کې چې پوځیان یې ونیو طالبانو، پولیس چارواکي یې ونیول، او هغوی ویډیو په سوشل میډیا باندې په ټولنیزو رسنیو باندې خپرې شوې، خو پس ته هغې نه هم دوی غلي وو. خو بیا مونږ وکتل چې په 12 اگست باندې د دفاع مرکزی وزیر خواجه آصف هم ویلي وو چې مونږ په دې حالاتو باندې نظر دی، او د امارات اسلامي کسانو سره چې کوم دی مونږ په تماس کې یو. بیا مونږ ولیدل چې پرون په 14 اگست باندې د خیبر پختونخوا د کابینې غونډه وشوه، او په هغه غونډه کې دغه چې کوم خبرونه په ټولنیزو رسنیو باندې خپاره شوي وو یا ویډیوګانې وي، دا یې رد کړي او دا یې هر څه اوازې او پروپیګنډا وبلل. نو خبرګونونه دې سره سره که مونږ ذکر وکړو، دې نوړاندې د پوځ ویان هم مخیل راغی، هغه بیان هم مخیل راغی، او هغه هم دا وویل چې په سوشل میډیا چې کومې ویډیوګانې خپرې شوې دي په دې کې حقیقت نشته دی، او مطلب دا چې ترهګر به کله هم دلته دوی پرې نه دي.
ډېر زیاته مننه فرشینوارې چې مونږ ته تفصیل راک او په جزئیات قدرمن اوریدونکو خبر کړل. ژوندی اوسئ.
ډېره مننه. هر کله
د دیو سره اوسئ.
لکه څنګه چې تاسو خبر یاست، په پیښور کې د عوامي نېشنل پارټي د لوري د قومي د پښتون قومي امن جرګې یو غونډه وشوه، او په هغه کې د نورو برخوالو ترڅنګ د پیښور د آرمی پبلک سکول د وژل شوو ماشومانو کورنۍ هم برخه اخیستې وه. په دې غونډه کې د یو وژل شوي ماشوم مور ډېره جذباتي وینا هم وکړه، او هلته یې په پښتنو باندې غږ وکړ چې که دوی راپانڅیږي او د امن دپاره غږ اوچت نه کړي نو دوی به هم د دې غونډې داغدار شي او به خپل بچان به د لاسه ورکړي، او بیا به د بې امنۍ مخنیول ګران کار وي. دغه میندو د ناقانون ګرځول شوی تحریک طالبان پاکستان سره روان مذاکرات هم وغندل. په دې اړه نور حال د ډیوه خبریال عثمان خان په دې رپورت کې تاسو سره شریک کړي.
خبرو نه کیږي اصل قدم اوچت کې ټولیوزه شیر اباس او درګه
دا میرمن فلکناز دورانی دا چې د پیښور آرمی پبلک سکول کې وجل شوی طالب علمانو د میندو په استازي توپ باچا خان مرکز کې د عوامي نېشنل پارټۍ لخوا را بلل شوی پښتون قامي امن جرګي ګډونوالو ته وینا کوي.
نن زه جاړم زما کور خالی دي زما جنازه اوچتولو والا څوک نشته. سبا ستاسو لونه ستاسو میندې ستاسو ښځې او ستاسو خویندې به همدغسې ناستې زما شان. که تاسو نن قدم اوچت نه کړو نو دا غمونه ستاسو د کور میلمانه دي روزانه به داسې کیږي.
تېره ورځ پېښور باچا خان مرکز کې ترسره شوي پښتون قامي امن جرګه کې سیاسي ګوندونه مدني فعالان قانون پوهان او کاروباري وګړي راټول شوي وو. دوی د هیواد په پښتون مېشته سیمه کې د امنیت خراب وضعیت او په ځانګړې توګه په وروستیو کې د ناقانونه ګرځول شوي تحریک طالبان پاکستان سره په روانو مذاکراتو بشپړه خبرې کړي. د جرګې وروسته اعلامیه کې ویلي شوي چې هغه مذاکرات په هیڅ ډول نه وي منظور د کوم د پاره چې منتخب پارلمان په باور کې نه وي اغستل شوی. د آر بی پبلک سکول خونړۍ پیښه کې وجل شوی یو بل ماشوم اسپند خان مور وویل کا اوه کال وړاندې د اړوند ادارو نه زموږ د بچو پوښتنه شوی وي نو د بی امنۍ نورې پیښې به نه رامخته کېدلې. نوموړي د تحریک طالبان پاکستان سره په روانو مذاکراتو کلکې نیوکې وکړې او وویل چې ریاست نور د چا قرباني اغستل غواړي.
د طالبانو سره چې د مذاکراتو کم سین روان دي ډومبه عمران خان سیب چلولو اوس دا غیر وروسته دوباره شروع کړی شوی. موږ لدی خبرې ډیر غندنه کړې ده دوی چې دا پالیسی جوړی نو نور د چا لاشونه غرزول غواړي نور د چا قرباني غستل کیږي نور د چا میاندې جوړول غواړي نور څومره کورونه ورانوي هیڅوک د پښتنې کولو نشته. بس هر څو شوي خلک جړان ګلاو کی په اخره کې قصه ختم شي خوري به واچول شي.
دا تیر سو میاشتو راسی په خوانی قبایلی سیمو د ملکن ډیویژن سوات او دیر زینو برخو کې د امن وضعیت خراب شوه. د ترخګری پیخو او د وسلوالو طالبانو بیا راخکار کې دوه وروسته اولس کې اندېخنی سیوا شوه. د کوم پترس کې په دغه سیمو کې اولس د امن په مخه جرګي لاریونونه او احتجاجي مظاهره کړي. د خیبر پختونخوا کابینی هغه وزیرت کړي او پروپاګاندای ورته ویلي چې ګینی په سوات کې طالبان بیا منظم کیږي. د وزیر اعلی د اتم رستيال برستر محمد علي سيب مطبوعات سره په خبرو کې ویلي په سیمه کې امن په مکمل توګه په قابو کې دی او حکومت په د ملک په خپل واکۍ او اولس په تحفظ هیڅ جوړ جاړې اونکړي. نوموړي ویلي د سواد په ګډون په پوره ملکن ډیویژن کې پوره امنیت په ځای دی او په تیر ورځو کې چې په سواد کې کوم حالات جوړ شوي د هغې په مکمل توګه مخه نیول شوې ده. د خپل همکار ارشد مومن سره عثمان خان وایس اف امریکا ډیوا پېښور.
VOA دیوا په سټلایټ ټی وی
هر ورځ سلیریش ساته په ډش انټینا تاسو په یوټل سټلایټ په ټلویزیون تولا او به طرفه خبرونه باسونه او چیرنې کتلې او اوریدل شي.
د یوټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی اویا بی چینل یو سل درې
هر ورځ سلیریش ساته
او اوس هم یو بیړنۍ خبر. داسې رپورټونه شته چې په د کابل په شمالي برخه کې په مسجد کې دننه بیا هم چاودنه شوې ده. لسګونه کسان مړه او ژوبل کړي دي. په کابل کې د ایمرجنسی روغتون په یو ټویټ کې ویلي دي چې یوازې دوی ته 28 کسان وروستل شوي دي. دایني دی ویلي چې څومره مړه او څومره یې زخمیان دي او وایي چې په 15 پکې ماشومان دي. په سوشل میډیا باندې داسې تصویرونه او خبرونه هم خپاره شوې دي چې په دې 14 کې په مسجد کې د نن شیخ امیر محمد په نوم یو کس هم پناه شوی او وژل شوی دی. د دې خبر نور جزئیات به وروسته راخاره شي او بیا به له تاسو سره شریک کړو. او وسام بیا راځو ریپورتونو ته. په پاکستان کې د احتجاجونو په اړه رپورټونو ته دوام ورکوو. د بلوچستان صوبې د هرنایي ضلع په خوست سیمه کې د ټولو سیاسي ګوندونو لخوا احتجاجي پرلت نن په څلورمه ورځ هم روان و. څلور ورځې وړاندې د هرنایي په خوست کې د پوځ
پوسټي مخته په شوی لاریون باندې پاکستانی چارواکو د ذکر وی چې په کې ولاریون کون کې وژل شوی او شاخوا و نو ټپیان شوی وو. مظاهره کوونکو د ډزو پړه په پاکستانی چارواکو چولې خو آی اس پی آر دا تور رد کړی دی. نیمه سرحدي تفصیل په لوی خیبر پښتونخوا پروګرام کې شریک کړی چې بیا تاسو په مرته راګرځو.
داسې دی دغه پرلت سکم د سیمې د آل پارټیز اتحادیې لخوا دلته دارنۍ په سب تحصیل خوست کې روان دی. دا د 14 اګست په نمایش په پنځه سي دلته چارواکو دا کړی اوس دی په سیمه کې عملیات کړي دي او د عملیاتو په ترڅ کې د دې هم دوا سکم سرتیری دی هغه وژل شوی دی او یو د جکپوري مشر میجر عمر په نامه دی هغه ژوبل شوی دی. سیدی په دغه سیمه کې پراخه کچا عملیات کړي وو خو پر دغه عملیاتو په ضد باندې بیا دلته د سیمه خلک راو پاردل سیدی دا تور ولګاوي سي په پاکستاني چارواکو سیدی د دې کلی د دې په کلی کې د دې کورونه سیدی په نقشه کړي وو د پر کورونه باندې راکټ بریدونه وکړل او بیا د دې چې په زده د 14 اګست په سهار باندې احتجاج کاوه د دلته په خوست شهر کې د ایپسیس کم کم ته دیو مختصر غونسیو خو بیا دغه ځای باندې د احتجاج کوونکو دا وویل چې موږ پر موږ باندې نه باندې دغه دلته چارواکو سپر موږ باندې ځو کې سپداګه کې په تیر په یو شپه مخکې کوم پیښه وو په هغه کې درې کسان ژوبل شوی بیا په دغه پیښه کې څلور کسان ژوبل شول او یو کس اوس د ایم پی او منیشنل ګون یو سیمهزه وګړی اوس هغه خلکداد بابر په نامو هغه په دغه کې وژل شو خو بیا دغه پاس دلته د آل پارټیز اتحادیې لخوا دلته پرلت واچ ورسو دغه د ایف سی کی په مخته چې بیا دلته پردازه باندې کم مړی شو هغه هم د ځان سره یې شی وو خو د نن ورځې تازه کم صورتحال دی هغه داسې دی سیدی دلته دا وویل نن د پرلت کوونکو وی ویډیو ته دا خبره وکړل چې دغه مړی کم دي زمشت ته بنیادی کم سہولیات هغه مړ ته نسته ځکه د مړی شو ورځ تر بل مخ په خرابې دوه روان تیر ورځ هم د کوټ تر راوړې دلته کیمیکل پرووي خو هغه دغه باوجود هم اغالات سو هغه نو نسو د بچاو د ورنو د دینن ماشام پر شپړ بجې باندې د کوم جنازه سو کومړې سو هغه د شخول پریکړه کړي وو خو هغه ماشام شخول د پر تنظیمات مکمل کړل په دغه محل باندې په سم ناسي توګه د بلوچستان ایالت څخه مشیر داخله دی ضیا احمد لانګو هغه دا خبره وکړل په کوټه کې د وزیر اعلی بلوچستان پر حکم باندې ماته د حکم راکول سو د زه هم لارسم په دغه خلکداد بابر په جنازه کې ګډون وکم اول ته لارسم د دغه محل زده روانې دي یو بیان ورکړي خبر رسنی ته دا خبره وکړه چې په بلوچستان ایالت کې دار کمپیوټر په ځد باندې زمرد پاره شدی په ایالت کې قانون سازي کول پکار ده زمرد قانون سازي وکړه دار کمپیوټر مخنیوي وکړه دا خبره هم وکړل چې کوم کس وجل سوی دی دغه د کور والا سره د سیم د خلکو سره زغم راځي ښکار کوم دار کمپیوټر په لټینې بکوي خو دا پر لکون کس کوم غشتنې دي هغه دا وویل چې مر په دغه سیمه کې دار کم د پیښو د مخنیوي د پاره شدی یو کس عدالتي کمیسون غواړو هغه په زیارت او پارنای په سیمه کې دار کمپیوټر مخنیوي وکړل سي او بل پسې مکه کم چارواکو چک پوسټونه دي هغه دي پوری تور لري کړل سي او پسې مکه د پلس چارواکو ته دي او لويست دي اختیار ورکول سي هغه د سیمه امنیت څنګهشته لپاره اقدامات وکړي ولې دغه وخت هغه سیمه چې د ټوله دی پسې واکونه او د پاکستان ارمی په ولکا کې ده او د زیاتره چک پوسټونه دي په کنټرول کې دي او دیش دي په خپل سر باندې په سیمه کې عملیات کوي د عملیاتو په ترڅ کې دي په کلو کې داخل سي په کورو کې داخل سي دغه صورتحال نن درماشام پورې خو دروسه پوری کم صورتحال جوړ دي په سیمه کې موبایل نت ورس کم دی هغه ټول موبایل شبکې په دغه وخت د سیمه کې تلل سوي دي د هیڅ اثر هم رابطه نه کیږي سعید ووسه پوری دیس دی دا کم کس دی هغه کوم مړی چې دغه دی په خارو کې شخ کړی دی یا د دیس دی د وزیر داخله مشر داخله سره کوم خبري وسولې او هغه نور کوم خبري ودی ته کړی دی ووسه دغه ګړي پوری دیس پر سیمه کې د هیڅ اثر هم رابطه نه کیږي.
نعمت الله سره دی سپتا څنګه ویل چې دغه تپوز دی یا اف سی ځواکونه دی په دغه هر نه سیمه کې که په دغه اړه باندې د ډیوه کتون کوردونکو سره معلومات شریک کړي دا سیمه د کم ځای کې د غلط د امنیت عام صورتحال څنګه وی ولې د پاکستان پوز او اف سی د غلط موجود دي سیویلینز ادارې ولې دغه واک ورته نسپاري
ادا زل ارنایس کوم دا هغه د زل زیارت سره او سر مسمه د سی بیا د دې کوم سرحدونه چې دی یو لوري ته د زل سوي سره مشلي او بل لوري ته زل کولو سره د دې سرحدونه مشلي او په مشرقي ختیس طرف ته بیا دی بیا د لورلای زل سره د دې سرحدونه مشلي دغه سم کوم دا د بیا د مغربي طرف ته بیا د کوټي د زل سره هم د دې سرحدونه مشلي ته زرغل کمالاکا ده د انوړک یا د شعبان کوم سم د غند دغه سم سره مشلي په ارنایس زل سره کوم هغه د کولی د درنګانو په والا ډیره زیاته مشهوره ده او دغه سیمې کم دي سبزیانی کم نور میوي سره دغه سیمه سکیږي هغه وي دغه سیمه کم د څلور سیزن لري څلور موسم لري یعنی په یخ موسم کې دلته سبزیانی کیږي میوي کیږي او د دوبي په موسم کې د خپل فصلات مختلفه فصلات په دغه سیمه کې کیږي خو زیاته سیدي دغه سیمه د کولی د درنګانو په والا ډیره زیاته مشهوره ده دغه سیمه څخه کولی ډیر کولی ډیر په لوی تعداد لوی مقدار کې راوځي څنګه او پنجاب ته انتقال کیږي او التز دې په دغه کولی په دغه باندې بچیان چلیږي یو خبره ده بل د سویس کم سره دونو سره مشلي په دغه کې بیلتون خوشحالون کې ډاله بیلی په نامه څه کم ده هغه ډیر زیات فعالیت لري څنګه اکثره د التز دې د کولی په درنګانو باندې هم بریدونه کوي پر چارواکو بریدونه کوي یا د کولیس کم شکانه وای پر هغه بریدونه کې دي دا وایس مر د بلوچستان وسایل سي دي د وړلو یا د لوټولو د پار مر د چاته اجازه نور کوو ان د بلوچستان وسایل نور خلته مر د وړلو اجازه نور کوو دي دا تور لګوي دا کولیس کم دغه په پنجاب ایالت وړل کیږي اولته د پنجاب بیا رغونه کې سدي د پکاره واستول کیږي یو خبر دا او د سیمه خلک سدي زیاتره د روزګار څخه زمينه دغه دغه د باغبانی سره د یینه د زمینداری سره علاقه لري او یادې د کولی په درنګانو کې کار کوي
ډیر مننه کو نعمت الله سره د سد وخرا کولو د معلومات شریکولو یو جهان مننه
تاسو مننه
بیا هم خیر راغلی مخکې دین چې نور رپورټونه تاسو ته شریک کړو اول راځو د افغانستان د مهم خبر په اړه باندې چې مخکې مو تاسو سره شریک او دا تازه خبر دی په کابل کې چاودنه شوې ده نن د ماخام د لمانځه پر مهال په یو مسجد کې د کابل ښار په شمال پلو په خیرخانه سیمه کې یو زورور چاودنه شوې ده او داسې ویل کیږي چې خای لسګونه کسان پکې مړه او یا زخمیان شوي د ایمرجنسی روغتون ویلي چې واز دوی ته 22 کسان وروسل شوي دي د اینې دی ویلي چې څومره مړه او څومره زخمیان دي بل پلو د الجزيري ټي وي د نامعلوم چارواکي لقب لیکلي دي چې خای شل کسان مړه دي او خای د وژشو کسانو شمیره کې اضافه راشي په سوشل میډیا باندې تصویرونه هم خپاره شوې او دا ویل شوې دي چې د شیخ امیر محمد کابلی په نوم یو دینی عالم یا د مسجد یو امام هم وژل شوې دی او په دې دا نه ده معلومه چې آیا دغه چاودنه د شیخ امیر محمد د وژلو په هدف او بل څه د دې خبر تازه جزئیات په قرار قرار وروسته راڅرګند شي او موږ به یې له تاسو سره شریک کړو او اوسم بل خبر دا چې د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف ویلي چې نړۍ یو ځل بیا سړی جګړې یا بلاک سیاست ته نشي تللی او بل دا چې که چین او امریکا وغواړي نو پاکستان به د دواړو هیوادونو ترمنځ اختلافاتو په ختمولو کې مثبت رول ولوبوي بل پلو ته ځینو چېړونکو د وزیر اعظم دا بیان د امریکا سره د پاکستان د خرابو اړیکو ښه کولو یوه هڅه بللې ده جزئیات به د ډیوه خبریاله رابع پیر را تر اخري چې هم د اوسه د سکایپ د لارې موږ سره په پروګرام کې ده رابع پیر ستړي مشه په خیر راغلي پروګرام ته
ډیره
مننه خیر مو کنه سي سلامات اول کراته وای سي چې وزیر اعظم شهباز شریف د نړیوالو تعلقاتو په خصوص د چین او امریکا په باب څه ویلي ک تفصیل موږ سره شریک کړي
چې بالکل دغه مرکه چې دا سبيدا د وزیر اعظم شهباز شریف کوم مرکه چې کړی دا هغه کې دا ویل سوي دي چې تر ټولو مهمه خبره د پاکستان د امریکا د چین د پاکستان د اړیکو په اړه باندې د روس کوم حالات چې دي د یوکرين او د افغانستان په اړه د ټوله هغه اړخونه چې چیرل سي دي په دغه مرکه کې او مهمه خبره دا سوي دا چې پاکستان وزیر اعظم یو ځل بیا دا خبره کړې ده چې د چین او د امریکا ترمنځ کوم تاوتریخوالی چې دي یا کړکېچن حالات چې دي په هغه کې یو ځل بیا خپل رول لوبولی سي مثبت رول لوبولی سي چې کومه په تیر وختونو کې کړی وو او دا خبره یوازې شهباز شریف دې ځل نه کړی د دې خبران دي په 13 دسمبر کې په خوانی کم وزیر اعظم عمران خان هغه هم کړی و بیا په فروری کې یو ځل بیا د چینایي ټلویزیون سره مرکه کې هغه هم دا خبره کړی و د دې سره دوی د امریکا سره د اړیکو په اړه ویلي دي د یو پښتنې په جواب کې چې د چین سره خوشاله اړیکې لري ډېرې ښه اړیکې لري په امریکا سره هم د برابرۍ په بنیاد باندې د اوږدې مودې اړیکې لري او کوم اړیکې چې دی هغه غواړي هم چې د غرنګ شي ویلي چې د ټولو هیوادونو سره د برابرۍ په بنیاد د ټولو نړیوالو هیوادونو سره د اړیکو غواړي امن او سوله غواړي او کم حالات چې دي کم کرکیچن حالات چې دي په نړۍ کې هغه امن غواړي ولې چې نړۍ د دې دانسې زغملې چې یو ځل بیا سوړ جنگ مخې ته راسي ولې او په ځانګړي توګه پاکستان یا دغه رنګ کوم ملکونه چې دي هغه خو په هغه باندې سماجي او اقتصادي کم فشار چې دي د هغه لوجې هغه بالکل دغه نسس عملی چې دغه رنګ طاقتونه یا لوی طاقتونه یا په نړۍ کې جګړه دي مهمه خبرې خدا دې صدې سره د افغانستان په اړه هم د خبرې کړې دي چې افغانستان کې غواړي دغه کم بشري ناورین چې دی د هغه مخه ونیول سي دوی یو ځل بیا دا خبره هم کړې ده کم مرستې دي مالی مرستې هغه بحال کړې سي خو دې سره دا هم ویل دي چې پر کم د طالبانو پر حکومت دی هغه باندې فشار اچوي چې هغه کمی خپل ژمنې کړې دي د ښځو د تعلیم په اړه باندې د بشري حقوقو په اړه باندې هغه باندې فشار اچول کیږي چې هغه خپل هغه ژمنې تر سره کړي خو د دې سره دوی د نړیوالې ورورولۍ څخه یو ځل بیا دا غوښتنه هم کړې ده چې مالی مرستې دې وکړي سي او کمی اساسي چې منجمید دي هغه دې هم بحال کړي سي ولې چې په اوسني وخت کې د افغانستان د خلکو حالت چې دی هغه ډېر زیات دی
د نړیوالو تعلقاتو په اړه باندې چې وزیر اعظم شهباز شریف څه خبرې کړې دي خصوصا د پاکستان او چین په حواله په دې برخه کې په مطبوعاتو کې څه غبرګون مخې ته راغلی چېډونکو څه وایي
ا د پاکستان او د امریکا کوم اړیکې دي هغه خود تیرې سمودې راهسې ډیر زیات خرابې سي به په ځنګړې توګه د عمران خان لاړه خچې کوم بیانونه مخې ته راغلي او پر امریکا باندې تور لګولې وو د هغه پس ډیر زیات خرابې سي به او بیا کله چې د امریکا د کانګرس د سپیکر ننسی پلوسی تایوان ته تللی و نو د پاکستان حکومت یو پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یو بیان هم جاری کړی وو او د چین سره د ولاړ یو د چین د ځکنی حکومت په اړه باندې هم خبره کړې او بیان یې ورکړی وو نو دا سیړونکي وای وای چې دا کم بیانونه چې مخې ته راغلي وو د دې څخه او په ځانګړي توګه د عمران خان د بیانونو څخه چې دی هغه او د پاکستان اړیکی کړکی چې نسبې به خود چین سره اړیکی ډیر شلري او اوس کم خبره چې شهباز شریف کړی دا هغه چې دواړه لوادونه چې په ځانګړي توګه پاکستان غواړي چې د امریکا سره اړیکی ډیر شي کې د چین سره په دوران څخه شي دي امریکا سره خپل اړیکی شکول غواړي ولی چې کچین یو اړخ د مرسته کوي خود امریکا څخه هم
خدا خبره هم من سره زی چې آیا پاکستان په داسې یو موقف کې دی اوس چې وکړي شي د چین او د امریکا ترمنځ توله وساتي او یا د دوی ترمنځ یو منځګړی توب وکړي دا خبره چې شهباز شریف کړی دا عملی کې
سرسوم راه د پورچز مش خبرې د سیړونکو سرسوي دی او مطبوعات پای هغه وي چې یوازې د پاکستان هغه کم اړیکی شکولو عمل دی هغه مخ په وړاندې به ول غواړي ولې چې پاکستان خپل د سیاسي حالاتو لوجې خپل د اقتصادي حالاتو لوجې د دې جوګه نه دی چې موږ زړه تو منځګړې تو وکی د دواړو لوی هوادونو ترمنځ دا کې د لیسی چې په ځانګړي توګه باندې خبرې ورسره وکی د دواړو هوادونو سره خو هغه وخت ممکنه کې دای سي چې چی امریکا او چین خپل د دې څخه د غفاستو کې یو غشتنه وکي یا خبرو ته رضا سي پاکستان خپل پټو غدانې سي کوي او څه څېړو کې دا هم وایي چې چین خپل پر ځای د پاکستان ملګری دی خو په داسې معاملاتو کې چین به هم پاکستان کله ونه غواړي چې پاکستان پر دغه لوی معاملو باندې د دې منځګړی توپ وکي ولې چې د هغه خپل جدا معاملې دی او هغه به غواړي چې نور لوی هوادونه شي یا دغه دغه به هغه د دې پمنس کې راسي او پاکستان چې دی هغه دومره نسی کړل کې دی چې هغه د دې جوګه به دغه رنګ حالات کې د دواړو لوی هوادونو پر یا رول ولو
په دې ډیر مننه ژوند دی وسه سلامات وسه تاسو ته ښه شپه
ډیر مننه په مخ
Thank you. دا وی ډیوا پروګرام دی. څېړونکي وایي پاکستان له خوا چې د افغانستان د پاره د ستراتیژیک ډیپت کومه پالیسی وځ کړی شوی و نو دغه مقصد دا و چې په افغانستان کې د هند د اثر رسوخ مخه ونیول شي. او اوس چې د هند اثر رسوخ هلته کم شوی خو بیا هم دغه پالیسی د پاکستان یو چیلنج سره مخ شوی. دغه دا چې دوی وایي افغان طالبان د پاکستان د چارواکو د تمو برعکس د دې هواد د غشان زیر اثر ندی څومره چې دغه ډله د لومړی دورې په محل و. نور تفصیل د پیښور نه د ډیوا خبریال عبدالرزاق په دې ریپورت کې وړاندې کوي.
سیړونکو وای په منطقه کې د سوړ جنگ وروسته چې پاکستان د خپل امنیت او اټمی اساسو خوندي ساتلو او په افغانستان کې د هندستان اثر رسوخ کمول لپاره چې کما ستراتیژیک ډیفت پالیسی وز کړی و هغه وز د یو لوی چیلنج سره مخ ده. دی وای پاکستان وس مهال په افغان طالبانو هغه عمره اثر نه لري سومره چې د دې هواد چارواکو د طالبانو څخه تموا.
اوس طالبان راځي او انډیا له دغه د انډیا له لاس هم ورکوي او ویل بالکل ویلکم هم کوي. نو بیا پاکستان د پاره دا یو ډیر زیات د کنسن خبره هم ده، ډیر زیات د یری خبره هم ده چې راغه طالبان چې مونږ غړنل چیرې کم از کم د بده پاکستان کم ستراتیژیک لاین ریډ لاین چې دی هغه نه کراس کوي او انډیا ته به کم از کم چې دی ویلکم کوي نه. نو هغه خبره زما په خیال الټرش فور دغه د پاکستان کم ستراتیژیک مفادات چې دی هغه د پاره دا یو ډیر غټ چیلنج جوړ شو افغانستان کې.
د افغان طالبانو له خوا د 13 اگست په 15مه د کابل واک تر لاسه کولو وروسته د پاکستان مشرانو د هغي په واکمنۍ دو د خوشحالي سرګندونه وکړه او د پاکستان تیر وزیر اعظم عمران خان ویلی وو چې افغانانو د غلامۍ زنجیرونه مات کړل. پاکستان د ریز لري چې د افغانستان سره په پوله د وسلوالو قاچاقبرو او د غیر قانوني تګ راتګ د مخنیوي لپاره ازغنتار لګی. خوسیړونکو وای پاکستان چې د کوم مقصد لپاره د غتار لګی هغه د طالبانو په دوره کې هم نو تر سره کیږي.
نو اگر ډیورن بارډر باندې چې دوی کوم د غبار لګونو د هغه بار هغه خبرې د اشرف غنی په ټایم کې چې کوم یې ری هغه د پاکستان هغه یې د طالبانو په دی وخت کې هم تازه شوې. بیا موږ ګورو چې نن سبا د کوم رپورټونو روان دي په دیره پورې او د سواته پورې طالبان راغلي دي او د هغه علاقې چې یې دغه طالبان په پړومبي کې پرشنې وینم دی په افغانستان سره لینک اوس هم داسې ویل کې د افغانستان د خلک اوړي راوړي.
د سیړونکو په خبره پاکستان هیلمندو چې د طالبانو واکمنۍ دروستو به په افغانستان کې موجود د تحریک طالبان پاکستان زور کم شي. خود وی وای د تیر یو کال دوران د غوسلواله ډله نور هم پیاوړې شوې ده.
تقریبا 3.5 زره سلور زره خلک چې دا د افغان جلونو کې وو هغه خلک چې ډېر هاشو. نو بل داو چې مخکې ټي ټي پی چې دی الته کې هغه باندې سب بندیزونه ولکه اشرف غنی چې دی هغه شان خودغه نشو کولای دا هغه حکومت کې دوره مومنت خو نشو کولای. اوس خو د امارت اسلامي خپل هغه د سوي چې خپل حکومت دی هغه ارچر ته تللی شي هغه ته چې دی یو ټیکانه ملو شوی دی. نو دا هغه طاقت چې دی په هغه کې ډیر زیاته اضافه شوی دی.
سیړونکو وای د پاکستان له خوا د افغان طالبانو لپاره چې کوم د ملاتړ پالیسی وزکړی شوی د هغې له عمله پاکستان په اول ورځو کې هم د کور دننه او بهر د فشار سره مخ وو او کچري په دغه تګلارې کې بدلون رانه وستو نو مشکلات یې نور هم سیوا کېدل شي. عبدالرزاق وایس اپ امریکا ډیو نیوز پیښور.
په کابل باندې د طالبانو د قبضې یو کال پوره شو خو ته یو کال په تیرېدو بیا هم تر اوسه پورې د طالبانو حکومت د نړۍ د هیڅ کوم ملک د خوا په رسمیت ونه پیژندل شو یا تسلیم نه کړی شو. دا چې حتی پاکستان چې د طالبانو سره په ښه تعلقاتو باندې رپورټونه ورکړ شوي دي پاکستان ولې بیا هم تر اوسه پورې د طالبانو حکومت نه دی تسلیم کړی په دې کې د پاکستان کې دننه د سیاستمدارانو رائے څه ده؟ په دې اکثر د پاکستان د بیلابیلو ګوندونو د پارلماني غړو غبرګون پیر ویلای چا په دې رپورټ کې راغونډ کړی دی.
یو عام تاثر د چې پی ڈی ایم حکومت کې شامل دویم لوی پیپلز ګون مشر بلاول بټو خارجه وزیر جوړېدو نه پس د پاکستان لخوا طالبانو حکومت په رسمي ډول منلو هلو ځلو کې کمی راغلی دی.
نو په افغانستان کې د ولس پر رای باندې حکومت راغلی بیا خو ډېره ښه خبره ده. او که یو سوچ پتی مسلط کی گی آغا ان نیچرل دا آغا دے ملک سرا دے الس سرا سنم دے آغا کا داغی اثرات کتن دانش کے دے چی خراش
پنځلسم اگست کال 2021 کابل باندې د افغان طالبانو د قبضې په وخت پاکستان کې د تحریک انصاف حکومت او د پاکستان د اغیر حکومت لخوا افغان طالبانو په حق کې په سفارتي میدان کې د یو مضبوط کمپاین باوجود ګرد نړۍ تر دې چې اسلامي هیوادونو کې هم یو هیواد د افغان طالبانو حکومت په رسمي ډول نه منلې. تحریک انصاف د افغان طالبانو لخوا د زنانو د زورولو د بشري حقونو د سرغړاونو او د لاکارونو ټي ټي پي سره د مرستو په سر اندېښنو باوجود ګڼي چې ګڼي د رسمي ډول منلو په معامله افغان طالبانو حکومت سره دوه مخه تګلاره لرلی شي.
کدی افغانستان کې سعودي په شانته یا نایجیریا په شانته تیل وی ریکګنیشن به پورنه بل رس شوی وي خبره ټوله د پیسو د خزو نه ده. دا یو دروغ دی, دا یو امپریشن دی. تاسو ماته نایجیریا کې خزو تر سکیږي, سعودي کې کم قوانین دي خزو انډیپندنس لپاره, سعودي کې خزو خلاصې پورې ډرایوینګ نه شو کولی, یوازې بې محرم چرته تلی نه شو, ټلیفون موبایل نه شو ګرځولی, خو هغې پورې څوک خبرې نه کوي. غم ټول د افغانستان کې, سعودي والی غم تاسو نه کوي. یمن کې څه حل روان دی, سیریا کې څه حل روان دی, چیرې آواز هم چانه وورې دو. فلسطین کې خزو سکیږي, شیرین ابو اخلې مړه شوه, ریچل کوری مړه شوه, چا آواز اوچت کو؟ خبره ده تیل ده پیسو ده, چې چا سره پیسې وي هلته هیومن رایټس هم وي, چې چېرته پیسې نشته هلته هیڅ هم نشته.
د ځنې پارلماني غړو په نظر کې پاکستان لخوا په خپل سر یوازې افغان طالبانو حکومت په رسمي ډول منلو پریکړه به هیڅ ګټه نه کوي, ځکه د افغان طالبانو حکومت رسمي ډول منلو په ترڅ کې پاکستان هڅه کوي چې طالبان په دې اړه نړیوالې اندېښنې لرې کړي.
او د انټرنیشنل کمیونټي چې کم کنسرنز دي نو پاکستان نه چې څومره مدد کیږي پاکستان دغه کوي, او هغه د انټرنیشنل کنسرنز هم د پاکستان دا وایي چې وای تاسو دی باندې پوره راشي نو دا ټول موږ ته به مسانه شي چې موږ تاسو حکومت منلو کې یا تاسو حکومت تسلیمولو کې موږ ته به هم مسلې اسانه شي, ځکه چې د قطر مایده سناسه دلته مسر لري.
امریکا او غربی نړۍ طالبانو حکومت باندې په پراخه کچه د بشري حقوقو د سرغړاونو د مخالفینو او د زنانو د زورولو او د میډیا د اواز غلې کولو تورونه لګوي. د خبريالانو نړیوال تنظیمونو تر مخه په تیر یو کال کې د طالبان په حکومت کې افغانستان کې صحافت د تباهي سره مخ شوې ده. پیر ولایت شاه, وایس اف امریکا, ډیوا, اسلام آباد.
کله چې امریکا تیر کال په همدې میاشت کې د افغانستان خپل ځواکونه وایستل, نه زرګونه کسان افغانان چې هلته و د دوی سره یې کار کوو غوی هم راوایستل, او اکثره یې امریکا ته راغلل, دلته یې نوی ژوند شروع کړ. خو بیا هم میلیونونه کسان په افغانستان کې پاتې شول چې د دوی د ژوند ستونزې ورستل بلې ډیریږي, او اقتصاد هم کمزوری شوی دی هلته. نو د امریکا حکومت د خپلو بهرنیو چارو وزارت ته دنده سپارلې چې په جنگ ځپلي افغانستان کې د لوږې سره مخ کسانو د غریبو کسانو سره د مرستې لارې چارې ولټوي. د وی وی اس اند سین رپورت تاسو ته بختور شاوړاندې کوي.
د بشري حقوقو ډلې او امدادي ایجنسیانې وای په افغانستان کې ډېر خلک د سخت بشري بحران سره مخ دي, چې ډېر خلک پکې د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره د خپل وجود اعضا او ځینې پکې خپل بچي خرڅوي چې ځان لپاره ډوډۍ واخلي. په افغانستان نه د امریکایي پوځونو او سفارتکارانو د راوتلو یو کال پس هم امریکا د افغانستان سره په نړۍ کې تر ټولو زیات امداد کوونکی ملک دی. فرشته عباس د بشري حقوقو د څار پلټون کې ده.
د خوراک د نړیوالی ادارې د تازه راپورت تر مخه په افغانستان کې 90% خلک د خوراک د کمی سره مخ دي. د طالبانو په واک دراتلو یو کال وروسته خلک په دغه هیواد کې د لوږی څخه مړه کیږي, مطلب دا دی چې دغه خلکو سره د خوراک هیڅ نشته.
طالبانو د ګول پورس په افغانستان کې د امریکا پلو حکومت نه د واک اخیستلو لومړی کلی زول مانځله, او وای دوی د نړۍ د هر ملک سره خې سیاسي او اقتصادي اړیکې ساتل غواړي. خو بایدن انتظامیا 13 میاشت په یو ډرون بریټ کې د کابل خار په میانس کې په یو محفوظ کور کې د القاعده د مشر ایمن الزواهری د وجنې ورستو د طالبانو په دغه ژمنو پوښتنه راپورته کوي. د امریکې د خارجه وزارت ترجمان نیټ پرایس وایي د صدر بایدن انتظامیه د افغانستان د مرکزي بانک سره د هغوی د نیول شوو پیسو ورکولو په سر خبرې کوي، خو داسې نه ښکاري چې ګنې دغه کار به ډیر زر وشي.
So right now we're looking at mechanisms that could be put in place.
موږ اوس په دې کار کوو چې دا 3.5 ارب ډالر په خړ ډول افغان ولسته ورسوو، چې داسې نه وي دا پیسې د ترهګرو ډلو لاسونو ته ولاړ شي.
څیړونکو
وایس اف امریکا ته ویلي په کابل کې د خپل کورنۍ سره په یو خوندي کور کې د القاعده مشر وجل کېدو سره د افغانستان پندونو خوشی کولو خبرو ته هم لوی زیان رسیدلی دی. مایکل کوګلمن د ویلسن سنټر سیړونکو دی.
Now I think that in light of what happened with Zawahiri
زما په اند د الزواهری د وژل کېدو وروسته به امریکا افغانستان ته د پیسو د ورکولو په برخه کې ډیره سختي کوي، او تاسو چې یو داسې باوري نظام نوی ترتیب کړي چې طالبان دغه فندونو ته رسایي ونه شي کړی، تر هغه به دغه پیسې نه ورکوي. طالبان به هم سخت لار خپلوي او د خپل سیاسي موخو لپاره به د خپل دستو قانوني حیثیت باوري کوي.
د مرمن عباسی سره ډیر نور څیړونکو هم په دې نظر دي چې د امریکای ترڅنګ د نړیواله ټولنه افغان ولس سره بشری مرستې ګلندې کړي. د دې سره سره هغه په طالبانو هم غږ کړي چې خپل ترجیحات ته بدل کړي او په خزو د سختو قدغنونو په زیادي د خلکو بنیادی ضرورتونو ته پام وکړي. بختور شاه، وایس اف امریکا، دیوا، واشنگتن ډی سی.
ان په اړه د بشري حقوقو فعالان، د پخوانی حکومت کارکونکي او همدارز سیاستوال وایي چې د طالبانو واکمنۍ افغانستان د اقتصادي بشري ناورین سره مخ کړی او د خلکو اساسي حقوقونه یې تر پښو لاندې کړی دي. طالبان البته وایي چې تیر کال کې امن پر ځای شوی، خو ناقدین ورسره دا خبره نه مني. په افغانستان کې د طالبانو یو کال واکمنۍ ته د افغانانو غبرګونونه منځ شهید په دې ویډیو کې تاسو سره غونډ کړی دي.
په تیر یو کال کې افغانستان خلک او افغان میرمنې ډېر شیان له لاسه ورکړل. سربېره پر دې چې موږ خپل هویت په بین ملي ټولنه کې له لاسه ورکړل، خپل ملي ارزښتونه هم له لاسه ورکړل، افغان میرمنې خپل ابتدایي حق هم له لاسه ورکړل، چې هغه د تعلیم، تحصیل او کار، سفر حق. د دې تر څنګ چې د افغانستان خلک خپل هغه ابتدایي حقوقونه محروم دی، یعنی په دې معنا چې داسې یو نظام نشته چې د افغانستان د خلکو په اراده باندې جوړ شوی. متاسفانه د افغانستان ابتدایي خلک حقونه او منابع اخیستل، چې په هغه کې ازادي د بیان دی، حق د انتخاب کول او انتخاب شول دی، چې دغه هم د افغانستان د خلکو نه واخیستل. په تېر یو کال کې موږ ولیدل چې افغانستان متاسفانه بې هویت او یو منځلي ملک ونه جوړ شوی، چې په هغه کې تاوتریخوالی، نسل کشي، جنسیتي تبعیض د ښځو په وړاندې متاسفانه په دنیا کې
بي ساري دي. زه ډیر خفایم ځکه چې ما ته اوس هم د خپل پخوانی همکارانو او په ځانګړي ډول د خزینه همکارانو چې په پخوانی پوس کې وي میسجونه راځي او وای د ډیر ستونزو او غواخونو سره مخ دي. ځنې پیژنم چې د خپل کورنۍ وازنه ګټون کې وي، اوس بیکار دي او ان تر دې چې له کوره نشي وتلی او په مرګ واخېدلی، او ځنې د طالبانو لخوا وهل شوي هم دي. اغوی لما مرسته غواړي او زه ډیر خفه کیږم چې هیڅ مرسته ورسره نشم کولای. دا زموږ لپاره ډیر سخت دی.
له بل مرغه هر هغه څه چې په افغانستان کې پیښیږي، زه په ځانګړي ډول نړیواله ټولنه ګرم بلم، ځکه چې اغوی افغان او افغاني میرمنې یوازې پرېشته دي. نړیواله ټولنې چې کوم خیانت افغان شوزو سره وکړي، د نورو هر یو ډلې څخه زیات دی. هغه ځکه چې دوی په یو دور کې راغلل افغانستان ته او میرمنو ته پوهه ورکړه، او دغه شوزو ذهن او مفکورې ته وده ورکړه، خو اوس یې بیرته د سختریزو کارته پریشدل او ځینی ولاړل. خو زه بیا هم په نړیوالې ټولنې غږ کوم چې د افغانستان د خلکو حالت په خلاصو سترګو وګوري او اجازه دې نه ورکوي چې سو محدوده کسان راسي او ټوله جغرافیه او انساني ټولنه د ترهګرۍ ښکار کړي. او لکه مې مودې چې طالبان واکمن سوي دي، 98% افغان د فقر سره مخ دي، او هیڅ یو تن په افغانستان کې دا مهال د امن احساس نه کوي، ځکه چې اساسي قانون نشته، او هیڅ څوک نه پوهیږي چې کنن له کوره ووتو نو به کم دلیل د کم جرم په اساس او د کم طالب د فیصلې سره مخ سي.
د ډیر وسه پیشبینی مې هیڅ وخت نشوي کولای چې
داس شرایط براشی چې موږ انجونې به مکتب ته نشي تللی په غو مناسب تور یونیفورم او سپین ټیکري کې. زه ډېره خفه یم شخصا ځکه تاسو نشئ کولی چې د یوې جامې نیمګای نفوس په اصطلاح د سترګو ولواوئ او هغو ته حقوق ورنه کوئ او دغه یو حقوق مراعت نه کوئ. نو زه فکر کوم هره مرفه جامعه کې باید د ښځو ونډه ډېره فعاله وي او افغانستان یو اسلامي مملکت دی او نجونې ښځې ټول اسلامي پوښښ یې هغه وخت هم درلود او زه اوس یې هم لري. نو زه فکر نه کوم چې دا باید کومه بهانه شي د دو لپاره چې دوی ونه کولی شي خپل تحصیلات ته ادامه ورکړم. زما په خپل کور کې په افغانستان کې زما د کاکا لورانې د ماما لورانې متاسفانه نشي کولی چې پوهنتونو ته لاړې شي، نشي کولی چې خپل مکتبو ته لاړې شي او هر وارې چې زوی دوی سره غږېږم او د دوی دردونه اورم د ما لپاره ډېره سخته تمامېږي چې د ما لورانې دلته مکتب ته ځي، اما د ما خویندې د ما کاکا لورانې یا مسیان یا دوی نشي کولی چې مکتب ته لاړ شي.
د 2021 کال د اگست په میاشت کې چې زرګونه کسان د افغانستان راوېسل شول او امریکا ته راوېسل شول نو دلته یې هر کله وشو، خو بیا هم نوې کور نوې ملک نوې ځای یو ځانته ستونزې لري او د نوې ژوند پیل په نوې ملک کې د مشکلاتو ډک وي. دلته په امریکا په مختلفو ښارونو او ریاستونو کې داسې تنظیمونه، داسې خیریه تنظیمونه او ادارې شته چې دغه نو راغلو افغانانو سره په مختلفو برخو کې مرسته کوي چې دوی کار پیدا کړي، د دوی هغه د کاغذاتو کارونه پر مخ ته ولاړ شي او حتی د دوی سره د نغدي پیسو او یا خوراکي موادو د هر مسایلو مرسته کوي. په دغه مسلې باندې د افغان سرویس یو خبريال وحید فیضی د امریکا په میریلند ایالت کې د یو همداسې خیریه تنظیم په اړه باندې ریپورت برابر کړی دی چې تاسو سره یې شریکو.
یو کال وشو چې په زرګونو افغانان متحد ایالاتو ته راغلي دي، خو وایي کله چې د وطن نوم اوري سخت ورته ځوریږي او هیله لري چې یو ورځ بیرته افغانستان ته ولاړ شي.
وطن خو د مور حیثیت، تاسو کله هم د خپل هیواد نوم اورئ یو مور احساس کبان ځای دردی خپل وطن دردی خپل کور دردی خپل کومه چلی ده دا وخن یم درداون کړي د هر افغان د پخې د دې دا حالات چې په ستاسو روس کوم مشکلات چې روس روان د اقتصادي مشکلات مختلف ستونزې.
د امریکا په مریلند ایالت کې یو شمیر خیریه ادارو نوې راغلو افغانانو ته د کارموندنی مالی ملاتړ، زده کړو او د دایمي اوسېدو لپاره د اسنادو او مهاجرت د کارونو پر مخ بیول لپاره یو غونډه جوړه کړې و.
دوی ته د شپږو څخه تر یو کال پورې د کور د کرایې مرسته شوې ده، اوس ورته د دریو میاشتو لپاره کرایه ورکول کیږي. دا د دوی لپاره کافي وخت نه دی چې پکې انګلیسي زده کړي او کار پیدا کړي. مونږ په خپل ټولنې کې دا کنسرت جوړ کړ، گاونډیانو ته مو بلنه ورکړه چې دغه کورنۍ سره د مرستې لپاره مالی مرستې وکړي.
په دې غونډه کې ځینې لاسي صنایع هم نندارې ته ایښودل شوي وي. چارواکي وایي کومې پیسې چې له دې لاسي صنایعو ترلاسه کوي مهاجرین ته ورکول کیږي.
مونږ هیله لرو چې دې کار ته پراختیا ورکړو او کله چې ټول سیستم په آنلاین توګه هم کار وکړي ډېر ژر به دوی خپل شخصي کاروبار ولري.
حکیمه چې په افغانستان کې د پولیسو افسر و وایي خپل وطن او خلکو پسې خفه ده.
کله کله خفه کیږو، له افغانستان نه وی راغلی یو، له کورنۍ او هیواد نه جلا شوی یو، کورنۍ او وطن پسې خفه کیږو. د دغه شان غونډو جوړول ډیر خوندور دی او تری خوندور.
چارواکي وایي دوی هڅې پیل کړي چې نوی راغلی افغانان وکولای شي د دایمي اوسېدو لپاره قانوني اسناد ترلاسه کړي او پته مده چې د امریکا کانګرس په دې برخه کې ای ولایته تصویب کړي.
اوس دویم پړاو پیل شوه دی، دوی غواړي چې د مهاجرت کارونه پیل شي. مونږ ورسره په دې برخه کې مرسته کوو. د کار موندل یو ستونزه ده چې ښه کار پیدا کړي او لګښت پوره کړي. د انګلیسي ژبې په برخه کې هم ستونزې لري.
د تیر کال د اگست میاشتې په 15 نیټه د جمهوریت نظام تر سقوط وروسته شاوخوا 160,000 افغانان د تخلیه په بهیر کې له افغانستان څخه وېستل شول. له دې ډلې په زرګونو افغانان متحد ایالاتو ته انتقال شول او اوس په بیلابیلو ایالتونو کې میشوي دي. وحید فیضی، امریکا غږ.
من آمدم، من آمدم که عشق فریاد کنند، من آمدم. زه تاسو ټولو کتونکو ته یو ضروری پیغام درکول غواړم. په پاکستان کې نن سبا د پولیو وبا ډېره زیاته شوې ده، لہذا خپل ماشومانو ته د پولیو څاڅکي په وخت باندې ورکړئ او د ټولو مردو مزرتیانه وساتئ.
د مشهور برتانوي لیکوال سلمان رشدي کورنۍ وای په باندې چې د جمی پورز په امریکا کې د چړو د گزار کوم حمله وشوه، د غنه پس اوس د سلمان رشدي صحت خدای واغه په خکېدو روان دی. د سلمان رشدي رشتہ داران وای هغه اوس خبري کوي او د رغیدو په لور روان دی. د ایران حکومت چارواکو ویلي چې د حمله سره د دوی هیڅ تعلق نشته. نور جزئیات تاسو ته ارباب محمود علي وړاندې کوي.
د جمع پرز د حمله سره د مخشوي لیکوال سلمان رشدي کورنۍ غړي وای د صحت خوالي په لور روان دي. په هندستان کې د یو مسلمان په کورنۍ کې زیږیدلی رشدي د آزاد وینا ملاتړ پاتې شوی دی.
زه به دا ووایم د نورو شیانو ترڅنګ یو لیکوال د دې لپاره وي چې د نه ویلو وړ څه ووایي، د نه ویلو وړ خبرې وکړي او ستونزمنې پوښتنې وکړي.
په داسې حال چې 15 اویا کلن رشدي د نیویارک په لیکچر هال کې د وینا په فن اله خبرې شروع کړې وې چې یو تن په د حمله وکړه او د مره او د ملاتړ یې غوښ کړل. د پسندسي توګه هسپتال ته بوتل شو چرته چې د یو شمیر اپریشن وشو. د د ایجنټ ویلي دي چې د اینې ته نقصان رسیدل دي، د یو لاس رګونه یې پرې کړل شي دي او کېدل شي د یو سترګ هم ضایع شي. د امریکې د نیو جرسي سرویس کرنه مشکوک هادي ماتر په حق له پولیس وای د ایران او حزب الله سره خواخو کې لري. د ای پی خبريال جوشوا ګودمن د پیخي شاهد دی.
هغه لاس سټیج ته ورغله وو او د معرفي کېدو یو منټ هم نه ورشوي چې د خلکو نه یو تن سټیج ته ورمنډ کړي او په دې د سکون او غوڅولو گزارونه شروع کړل. هیڅ پته نه لګیدل چې سره واندې خو اخوا دیخوا د وینیدارې صفاخ کاریدلې.
په کال 1978 کې د ستانیک ورسز یا شیطانی آیتونو په نامه د کتاب د چاپ کولو وروسته رشدي ټول عمر د ایران د خوا د وژنې د فتوی سره تیر کړی دی. د ایران مشرانو په دغه وخت کې دا د مذهب سپکاوی بللی وو. تر کلونو پورې رشدي په پټه ژوند کولو، خو د 1990 په اخره کې د ایران حکومت د فتوی نه ځان لری کړو، خو فتوی بیا هم بیرته وانخسته. د ایران د خارجه وزارت وایان نصیر کنانی ویلی دی چې په رشدي د حمله سره د ایران هیڅ تعلق نشته، خو زیات یې کړه.
سلمان رشدي د اسلام د سپکاوي او د 1.15 عرب مسلمانانو له سره کرشه سرغړونه کړې و او خپل ځان یې په لوی کچه د خلکو قهر او غصې ته مخامخ کړی و.
خو د سټیټ ډپارټمنټ وایان نت پرایس د ایران د دې بیان نه متاثر شوی نه دی.
سلمان رشدي د لسیزو رسه د غواخونو سره مخ وو او د نوموړي ژوند ته خطر کې د ایرانی رژیم مرکزی کردار د چانه پټ نه دی.
په دا وخت کې د ایران او د امریکای تعلق نازک دي او دواړو خو د جوهري چارو په اړه د خبرو اترو بیا شروع کول په اړه پټپټونه کیږي. د امریکای پخوانی صدر ډونلډ ترامپ په کال 2013 کې د نړیوالو طاقتونو سره شوه د ایران د جوهري لوازنامه امریکا بهر کړې و. په اني حال کې پرشتي حمله کوونکي د وژنې د حسو او د حمله تورونه رد کړې دي. د بغیر د ضمانته د نیویارک په زندان کې ساتل شوې دي. ارباب محمود علي، وایس اف امریکا، دیوا، واشنگتن.
پروګرام پام دې پایتو ورسید، خو مخکې د دین چې ساسونه مخخه وکړو یو ځل بیا د کابل د پیښه خبر تکرارو او غدا شي. نن ماخام په کابل کې د خیرخانی په سیمه کې په جمعات کې دننه لوی چاودنه شوې ده. ډیر مرجوب لیاړولې ده او دا د ماخام د لمانځه پر مهال ویل کیږي چې یو دینی عالم چې امیر محمد کابلی نومي یغ هم پکې وژل شوی دی او وو وشتنه یوازې د کابل ایمرجنسی روغتون ته لیږدول شوی دی. تر اوسه پورې د دې چاودنې نور جزئیات نه دي معلوم. د طالبانو د کابل د پولیسو ویان ته د دې واقعې د تصدیق کړی دی. قانون جزئیات به ورسره ترګن چې او دا هم نه د معلومات چې دا 14 چا کړی دا حمله چا کړی دا به ورسره سرګند شي. څورې وړاندې په کابل کې په یو مدرسه کې هم ځانمرګي بریچ شوی و چې په هغه کې د طالبانو یو پلوی شیخ رحیم الله حقانی ووژل شو. هغه په نخښه شوی و او د غنمخ کې په شیاګانو باندې هم په مسجدونو باندې هم دی چاودنې کېدلې، خو اوس دا چاودنې په سنی مسجدونو کې هم لیدل کېږي. نو تاسو په پاک خدای سپارم، خښ په ولري علامه مال.
سو وایس آف امریکا